السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته خرغلست قدر من اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور ولسمه چې د 2014 میلادي کال د میل و منټه سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د طاهر رو خان او وحید امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي د افغانستان دفاع وزارت د ولسی جرګې د ځینو غړو دا ادعاوې رد کړې دي چې وایي د افغانستان حکومت څو کاله مخکې له پاکستان سره د ځینو سرحدي مسایلو په اړه یوه پټه معاهده لاسلیک کړې. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه وایي چې په 2012 کال کې د مخدرو موادو د تولید پر عوایدو د افغانستان د اقتصاد اتکا په 15% کم شوی. نړیوال بانک له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیونه ډالر مرسته کوي او د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پلاوی ویلي دي داسې شواهد نشته چې د سوریې په کړکیچ کې د ښکېلو اړخونو لخوا د کیمیاوي وسلې کارول ثابت کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې د مخدرو موادو د تولید پر عوایدو د افغانستان اقتصادي اتکا په 15% کم شوی. له مخدرو موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې تیر کال د هوا د خرابۍ او د نباتي ناروغیو له وجې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید اندازه کم شوې وه. راپور وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د مخدرو موادو په 90% تولیدوي او تیر کال یې د څه کم 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدر مواد صادر کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سریا دلیل پرون د دې مرستو د څرنګوالي په اړه وویل دا پیسې په افغانستان کې د اساسي روغتیایي خدمتونو د پراختیا او له روغتونونو سره د مرستې لپاره دي. دا مرستې به د قابلو او نرسانو د روزنې پر پروګرامونو، د روغتونونو د کارکوونکو د تنخواګانو، د واکسین پر کمپاینونو او د تغذیه په څیر پر لومړنیو روغتیایي خدمتونو ولګول شي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي تیر کال نړیوال بانک په تیرو 10 کلونو کې د روغتیایي خدمتونو د ښېګڼې لپاره 315 میلیونه ډالر مرسته له افغانستان سره کړې ده. د هند د کروندګرو کمیسیون پرون ژمنه وکړه چې د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي 15 محصلینو ته به په خپل هیواد کې د لوړو زده کړو امکان برابروي. د دې کمیسیون مشر پرون په کابل کې وویل چې ډېر ژر به په کابل کې د کرنیزو مهارتونو د پراختیا یو مرکز هم پرانیستل شي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د هند د کروندګرو د حکومتي کمیسیون مشر او ځینو هندي متخصصینو پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د کرنې د سیستم د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یو پلټون کې پلاوی ویلي داسې واضح شواهد نشته چې ثابته کړي د سوریې په روان کړکیچ کې ښکېلو اړخونو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. د سوریې په خپلواک عربي جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو پلټونکو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه یې ځانګړي اسناد نه دي موندلي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیسیون یوې غړې کارلا دی پونتې د یکشنبې په ورځ یو CBC ټلویزیون ته وویل چې په سوریه کې د رژیم مخالفینو له کیمیاوي وسلو په خاص ډول له سارین څخه چې د انسانانو پر عصبي سیستم ناوړه اغیز کوي کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل چې د میرمن دی پولتین د ادعاو په اړه زړه نازړه دی او په دې اړه نورو جزئیاتو ته اړتیا شته.
We are now in the process of gathering the facts, not rushing to
موږ د حقایقو پر غونډولو لګیا یو او نه غواړو چې قضاوت ته ټوپ کړو او د نیمګړو څیړنو پر اساس له بیړې ډک کار وکړو. جکارنی همدارز ویل چې د اسرایلو دولت د حزب الله وسلوالو ته د پرمختللو وسلو د ور رسیدو له خطر د اندېښنې حق لري. روسیا او اسرائیل پرون د اسرائیل لخوا دمشق ته نږدې پر یو پوځي مرکز د اسرائیل د هوایی حمله په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل پر دې اقدام اندېښنه وښوده. ویل چې دا پیښه به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. لاوروف د زغم غوښتنه وکړه او د سوریې ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو د دې هوایي حملې د څرنګوالي په اړه لا هم څېړنه کوي. د سوریې د حکومت مخالف فعالان وایي د یکشنبې په سهار د اسرائیلو هوایي حملې د سوریې د دولتي ځواکونو لږ تر لږه 240 سرتیري ووژل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د دښمنۍ دا اقدامات به د لبنان او اسرائیلو د ګډې پولې په اوږدو کې بې ثباتي زیاته او د سوریې ډېر زیات خطرناک او رنونکی کړکېچ ته به نړیواله بڼه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. او اوس هم د پلازمینې کابل او څو نورو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل نجیبه زمان وړاندې کوي.
د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړه درجه څلیرویشت، ټیټه اووه. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه درې دېرش، ټیټه څوارلس. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه نه ویشت، ټیټه څوارلس. په مزار کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه دېرش، ټیټه پنځلس. او د جلال آباد ښار اسمان به هم برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش، ټیټه درویشت.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورئ چې ګوشتې ولسوالۍ ته د څېړنو لپاره استول شوی هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ له یوې پټې معاملې پرده پورته کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړې په اړه به د پېښور پوهنتون د یو استاد نظر هم درته وړاندې کړو.
دغه چې وي بیا دا مسله ماشاءالله چې نږدې ورځو کې د حل کېدو نه چې حل کېږي نه، دواړو ملکونو ته ډېر زیات نقصان ورکولی شي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورند د کرښې د دواړو خواوو قومي مشرانو، د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان د تحرکاتو غندنه کړې. په نورو مسایلو کې وابورئ چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي د پوځ ځینې پخوانۍ او له کاره وتلې درنې وسلې ترمیم کړي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه هم اورېدای شئ. د سهارنۍ خبرې مجلې لومړی موضوع. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د ځینو غړو دا ادعا رد کړې دي چې وایي څو کاله مخکې د افغانستان حکومت له پاکستان سره د ځینو سرحدي مسایلو په اړه یوه پټه معاهده لاسلیک کړې. د ولسي جرګې یو تحقیقاتي پلاوی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته سفر کړی وویلی دي له پاکستان سره دا پټه معاهده د دفاع پخواني وزیر عبدالرحیم وردک او د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سټینل مکرستل په تورخم کې لاسلیک کړی و. د ولسی جرګې غړو د دې معاهدې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال محمد قسیم سلامل پر راپور کې.
د ګوشتې په سرحدي سیمه کې د تحقیق لپاره لیږل سوی پلاوی وایي داسې اسناد یې موندلې چې شي افغان حکومت له پاکستان سره د سرحد اړوندو مسایلو په اړه یوه پټه معاهده لاسلیک کړې ده، خو د دفاع وزارت دغه ادعا بې اساسه بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ کومه معاهده نه ده سوې.
هیڅ ډول توافقنامه د هیچ چا لخوا نه ده سوې. زموږ غوښتنه له هغه چا څخه چې دا خبره یې کړې دا ده چې په دې اړه کوم اسناد لري وړاندې دی کې دا کومې ستونزې چې د ډیورن پر کرښه رامنځته شوي د هغه وخت چې موږ پوځ نه درلودې او کافي سرحدي پولیس مو نه درلودل.
د سرحد پاړوندو مسایلو له پاکستان سره د پټي معاهدې ادا د ولسي جرګې هغه پلاوی راپور کړ چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته سفر کړی و. د دوشنبه پر ورځ د دې پلاوی مشر محمد نعیم حمیدزی لالی د دې معاهدې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې دا معاهده د پخواني دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د ناټو د پخواني عمومي قمندان جنرال مکریسټل تر نظر لاندې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا سوې ده. نوموړي ویل چې جمهور رئیس باید په دې اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړي.
اړوند چارواکو او د مسله قواوو سرسري قمندان باید د هغه پروتوکول په اکله معلومات وړاندې کړي چې د مایکریسټل تر نظارت لاندې امضا سوی دي. د درو قواوو په راز کې خپل رئیس جمهور دی چې هغه باید په دې اکله باندې خپل رئیس جمهور معلومات ولسي جرګې ته ورکړي چې دا آیا دا په څه اکله باندې آیا دا د تروریزم د پاره و چې په سرحد کې ځپل کېږي که آیا دا په دې کې نورې خبرې دي دا معلومات د ولسي جرګې ته ورکول شي.
نوموړي دغه ورځ په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند په حواله وویل چې د قرارداد په 1320 لمریز کال کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک سوی دی. ښاغلي لالي د خپل خبرو په دوام وویل چې د معلوماتو له مخې د سرحدي پولیسو د څلورم کنډ قمندان هم له پاکستاني جنرالانو سره میلمستیاوې درلودې چې په وینا یې باید په دې اړه هم ولسي جرګې ته معلومات ورکړل سي. د ولسي جرګې د پلاوي د راپور له مخې پاکستاني سرحدي ځواکونه په ګوشتې ولسوالۍ کې 45 کیلومتره وړاندې سوي دي. د پلاوي په سیمه کې د میشت مومند قومونو له مشرانو سره تر لیدو وروسته راپور ورکوي چې پاکستاني سرحدي ځواکونو له لسو کلونو را په دې خوا د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي وه، خو په وینا یې له مرکزي حکومت سره تر بیا بیا تماسونو وروسته بیا هم په دې برخه کې جدي اقدام نه دی سوی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د پلټونکي هیئت چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي پکې وو د دوی د څیړنو د نتایجو په اړه راپور مو اوریده. راځئ واورو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګوشتې ولسوالۍ کې د روان کړکیچ او نښتې په اړه په پاکستان کې نظریات څه دي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا مسله سیاسي ده او باید د خبرو له لارې اواره شي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار بشیر ګواخ له پروفیسور خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ډیورنډ کرښې پر سر د کابل او اسلام آباد کړکیچ څنګه حل کېدای شي.
یو بل سره چې خلکو وروڼه بد شي که نه نو وړې خبرې لوی شي، او چې نور تعلقات سم شي لوی خبرې بیا وړې شي. ډیورنډ لاین باندې د پاکستان او افغانستان اختلافات څه نوي خبره نه ده، دا نه چې اوس هم چته شوه. یو خو افغانستان د شورونه دا ډیورنډ لاین نه مني، بیا ډېره مسله دی کې دا ده چې دا کو منل نه منل خو هم راځي، خو دا ډېر کلیئر او ډېر صفا د دې مارکینګ نشته دی په دې دا کې کنفیوژن دی. حل کېدلو خو یو خو د منلو خبره خو لویه خبره ده، خو کلیئر مارک کول هم ډېر ټیکنیکل غواړي. خو دې نه علاوه دا یو سیاسي مسله ده د دواړو ملکونو د تعلقاتو خبره ده، او اگر یو بل ته چې دواړه په شک په نظر ګوري افغانستان بیا به وایي چې افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره حمایت راځي د پاکستان طرفه. پاکستان هم اوس دا شروع کړي چې د پاکستاني طالبانو لاړ دي افغانستان کې ورته پناه ورکړي شي او هلته په دوی باندې حملې کېږي. نو دا پرسپشن سي دي کنه د دواړو دا اصل شی دی چې یو بل سره باور دی تعلق ني. نو دا بارډر دا ایشوز هر وخت باندې د ورانې لپاره د بارډر باندې مسلې موجودې دي او هغه روچتېدی شي. نو که دوی دا نور حالات سم کړي نو بیا دا نخې دا نخې کول او صفا کول دا بیا معمولي خبره ده.
پروفیسر اعجاز خټک صاحب، نو دا مسله که دغسې حل نه شي لکه دا تاسو چې وویل نو څه منفي نتیجې لرلی شي؟
افغانستان کې ډېرې جګړې دي، ډېر به دوی کې مجبورې دي وخت حالات وایي سره، خو دومره نه دی چې دا هر څه پاکستان ته سپاري نه، پاکستان دومره زور ورکړي خو دا تکلیف جوړولی شي. نو دې منله ده چې دا مسله به که دغه سي وي پاکستان هم دغه سوچ وي افغانستان هم دا سوچ وي، نو بیا دا مسله ماشاءالله چې نږدې ورځو کې د حل کېدو نه ده. نو چې حل کېږي نه نو دا به هر خوا تللی شي، دواړو ملکونو ته ډېر زیات نقصان ورکولی شي. پوره جنګ خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو به وشي، خو بهرحال حالات کو ډېر زیات خراب شول نو ډېر زیات نقصان به کېږي.
پروفیسر اعجاز خټک صاحب، دا اوس امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی جیمز ډوبنز نومول دی، هغه د دې او ورته نورو مسایلو په حلولو کې ستاسو په نظر څه رول لوبولی شي؟
امریکا خو نوې کس رالو په زور راوځه، اول ځان لږ بلدی یکداد هغه پکې راشي. نو خو د امریکې پالیسي په دې کې واضح ده، امریکې مخکې مغتله وغواړي چې افغانستان او پاکستان یو بل سره معاملات سم کی یا معاملات سم شي نو ترګری خلاف جګړه زیاته خکیدی شي د دې دوه معاملات خرابی نو میکر رول پکې پیل کړي مخکیم کړی دی اوسم کوي او په کار دی چې کوي اوسمه کامیابی دی شي دا یو کلاو سوال دی فی الحال په دې دوه راجستولو هدف پوری امریکا سره ډېره کامیاب شي نه ده
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک وو چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړې په اړه د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
دا وخت سهار 9:15 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم را سره وسی چې نور راپورونه نه لرو خو سمدستی د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ملګری ملتونه وایي چې په 2012 میلادي کال کې د مخدره موادو د تولید پر عوایدو د افغانستان اقتصادیت اتکا په 15 تمه شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیونه ډالر مرستې کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دا پیسې به په افغانستان کې د اساسي روغتیايي خدماتو پر پراختیا ولګول شي. د هند کروندګرو کمیسیون پرون ژمنه وکړه چې د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي 15 محصلینو ته به په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو یو پلټونکی پلاوی وایي داسې واضح شواهد نشته چې ثابت کړي د سوریې پر روان کړکیچ کې ښکېلو اړخونو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. او روسیا او اسرائیلو پرون د اسرائیلو لخوا دمشق ته نږدې پر یو پوځي مرکز د اسرائیلي پوځ د هوایي حملې په اړه خبرې وکړې. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د لړۍ موضوع څېړلې ده. خبرونه لیکي د افغانستان له جګړې تقریبا 12 کاله تیریږي خو تر اوسه پورې په دې هیواد کې د سولې څرک نه لګیږي. فارن پالیسی لیکي افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی چې اکثره بنسټیز تاسیسات یې جګړو لمنځه وړي دي. دا مطلب لیکونکی وایي دا ښکاره ده چې د طالبانو مشرتابه اوس هم د پاکستان د پوځ او استخباراتو ملاتړ برخمن ده او د هغوی د دوامداره مالی ملاتړ او تجهیز پرته به ونشي کولی چې په افغانستان کې نفوذ ولري. د فارن پالیسی په وینا درېمه مسئله دا ده چې افغانستان د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره چې دا هیواد کمزوری کړی دی مخامخ دی. خبرونه د افغانستان څلور مستونزنه امنی بللې او زیاتوي چې په افغانستان کې زیات شمېر هیوادونو حضور او جلا جلا ستراتیژي لري چې د مسلې په خپلو کې او بیا له افغان حکومت سره د هغوی همغږي زیانمنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکلي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ملکی او پوځي چارو کې د همغږي نشټوالی افغان حکومت ناتوانه کړي او نشي کولای چې د خپلو خلکو لپاره د لومړنیو خدماتو د برابرولو په خاطر ظرفیت او یا هم منابع ولري. فارن پالیسی خبرونه د غراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي د دې څرګندونو په اړه مطلب خبر کړي چې ویلیو که د سولې موافقه ونشي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون ته اړتیا ده. خبرونه لیکي د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا نوي استازي جیمز ډابنز په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره په دې هیواد کې د سولې د موافقې پر اهمیت یو سلمخیزه څېړنیز رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې چې عنوان دی د افغانستان د سولې خبرې، جیمز ډابنز شک څرګند کړی چې د سولې د موافقې پرته به ولسمشر بارک اوباما وتوانېږي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د مقالې لیکونکی وایي هغه څه چې اوس موږ پرې پوهیږو او ښایي جیمز ډابنس یا بل څوک پرې مخکې نه پوهېدل هغه دا دي چې د افغانستان د سولې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. طالبانو تیره چهارشنبه د سولې د عالي شورا یو بل لوړ رتبه غړی ترور کړ. په قطر کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ درک هم نه لګیږي. فارن پالیسی زیاتوي اوس دا خبره پټه نه ده پاتې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي خو پښتنه دا ده چې څومره سرتیری به پاتې کیږي او ماموریت به څه وي.
سموږه غږ ازادي رادیو اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو د ډیورند کرخي د هغې غاړې له څو نورو مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو د جګړې په وړاندې عکس العمل ښودلی. قومي مشرانو د افغان ځواکونو په ملاتړ څرګندونې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د دې ځواکونو سره به د هیواد د دفاع لپاره هر ډول همکاري وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورند د کرښې د دواړو غاړو راټولو سو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې د هیواد د دفاع لپاره د افغان ځواکونو وړتیا وستایله او زیاته یې کړه چې د دغه ځواکونو سره به د هیواد د دفاع لپاره هر ډول همکاري وکړي. قومي مشرانو دغه راز د پاکستاني چارواکو د دې خبرې په عکس العمل کې چې د ډیورند کرښه فیصله سوې وویل چې د دغه کرښې رسمیت د پولې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته د منلو وړ نه دی.
د پنجابي جواب نه لري نور افغانستان خارو تجاوز مگر خالق
کندهار سرحدی پولیسو د چټک غبرګون کمانډان جانان د قومي مشرانو لملاتړ څخه د مننې ترڅنګ وویل که یو څاڅکی وینه په بدن کې وي بیا هم د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. د نوموړي په وینا د کندهار سرحدي پولیس د هیواد د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
پاکستان زموږ سلور جش کار کوي چې زموږ په ملک کې د تبلیغات کوي، زموږ په ملک کې بمان پټي، زموږ ملک خرابوي او زموږ وطن خرابوي او خوشحالي او آبادی ته زموږ وطن نه پرېږدي.
افغانستان له پاکستان سره 2240 کیلومتره اوږده پوله لري. پاکستان څو ورځې مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې دروازه او نور تاسیسات جوړ کړي وه چې د افغان ځواکونو لخوا له منځه وړل سوي. افغان چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې پاکستان اوس هم هڅه کوي چې دغه تاسیسات بیرته د سره ورغوي، خو افغان دولت به د دغه کار مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په سلو کې لاس له هم د مخدره موادو د کښت او تولید پر عوایدو متکی دی. خود مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې پرنو ویل چې تیر کال پر دې عوایدو د افغانستان اتکا تر یو حد راکم شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداراز په خپل راپور کې دا یادونه هم کړې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو په سلو کې نوي تولیدونکی پاتې شوی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی په یو راپور کې اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د کشت او تولید له کمیدو سره هم د دې هیواد د اقتصاد 10% د مخدرو موادو د قاچاق او تولید پر پیسو متکی دی. د مخدرو موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی وایي چې په 2012 میلادي کال کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق پر پیسو د افغانستان د اقتصاد اتکا د وړم کال په پرتله 15% راکم شوې ده. دا رپورت وایي چې په 2012 میلادي کال کې پر دې پیسو د افغانستان اقتصادي اتکا 15% و، خو په 2012 کال کې نباتي مرزونو او د هوا خرابوالي دغه فیصدی راټیټ کړه. اټکل کېږي چې تیر کال افغانستان د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت مخدر مواد صادر کړي دي، خو د مخدر موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد نه پکې حسابېږي. د رپورت په یو برخه کې راغلي سره لدی چې په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه روانه وه او کروندګر د کوکنارو پر ځای د نور نباتاتو کرلو لپاره هڅول کېدل. د دغه هیواد په زیاتو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت د عاید تر ټولو ښه منبع ده. ملګرو ملتونو تیرونی په خپل یو بل رپورت کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه د وړم کال په پرتله 38% پراخه شوې ده او پر لښته لږه 1,450,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې ده. د جرمني خبری آژانس ډی پی آر د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې د اجرایوي مشر یوری فیدوتوف په حواله وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه په لنډ وخت کې نه سي حل کېدلی او پر ضد یې د مبارزې دوام ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښتونو له پراختیا سره هم د خرابې هوا او نباتي مرضونو په خاطر د مخدره موادو تولید 16% کم شوی و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی چمتو دي چې ځینې پخوانۍ او له کاره وتلې وسلې بیرته جوړې کړي. د دې وزارت وایاند جنرال ظاهر عظیمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د زړو وسلو د بیا جوړولو په اړه یوه بررسي هم پیل شوې ده.
د دفاع وزارت چارواکي تمه لري چې د زړو وسلو له ترمیم سره به د افغانستان د ملي اردو د درنو وسلو د کمښت ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي دغه اقدام د دې لپاره کوي چې افغان پوز د ډول وسلو ته ډیره اړتیا لري. جنرال عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د زړو وسلو د جوړولو لپاره ځینې پرزې او وسایل ضروري دي او د دې لپاره د مالیه وزارت $80 میلیون ورکوي.
فیصله شوه چې 1 کیلو ټانکوی T62 T55
پریکړه وشوه چې یو شمېر T25 T55 او T45 ټانکونه ترمیم سي. پر دې سربېره د یو شمېر BM-12 او BMP د جوړولو پریکړه هم وشوه. موږ سره لننه څخه یو بررسي پیل کړه. د دې وسلو جوړول به وکولای سي د افغان ځواکونو ستونزه تر ډېره حده راکمه
کړي.
عظیمی زیاته کړه چې تر اوسه څه باندې زر بیلابیل ډوله توپونه او څه باندې 4,000 بیلابیل ډوله له کاره وتلې ماشینداري له سره جوړې کړي او دا مهال د هیواد ملي پوځ ګټه ورڅخه اخلي. دفاع وزارت ته د زړو توپونو او زړو ټانکونو د جوړولو امر د یک شمې پورز د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا وشو. له 13 کلونو راهیسې د هوایي ځواک او درنو وسلو کمښت د افغان پوز له عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي. بل خوازینې پوزي کارپوهان د زړو وسلو جوړول هغومره ګټور نه بولي لکه څومره چې افغان حکومت تمه لري. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د زړو وسلو جوړول د نوي وسلو د اخیستلو په پرتله ډیر لګښت لري، خو وايي بیا هم له نیسته خېدی. افغان حکومت په بیا بیا لنړیوال ټولنې په ځانګړي توګه امریکا څخه د درنو وسلو او هوایي ځواک غوښتنه کړي، خو د حکومت د اقدام ته په کتو داسې ښکاري چې تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا ویل کیږي هغه درنې وسلې چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل له وخت په وسلتونونو کې پاتې دي ډېرې زړې شوي او له 60 کلونو څخه زیات وخت پرې اوښتی. خو افغان چارواکي وایي د بیا جوړولو لپاره غوره شوې زړې وسلې سره له دې چې د پخواني پوز دي خو په وسلتونونو کې خوندي پاتې شوي.
د ژوند رنگونه
دې نومراته واخل.
زما نوم امبرار دی.
د کوم ځای امبرار؟
زه د جلال آباد سخرو دی. ما
ته خو ماشوم یې کنه، څومره عمر بدی؟
یاره 12 کلن بهم.
ښه، دغه بوجه دې په تخر کې نیولې و، دای څه پاره؟
کبار ټولو ما دې کوسي کې ګرځم، کو ډیرانو نه یو خواته بل خواته ګرځم کبار ټولو.
ښه، نو کبار کې څه در پیدا کیږي؟ پیدا کولې شي کنه؟
ولا ورځ یو نیم سل 200 پیدا کو.
چی شي ټوله یې عموما؟
دا پیپسی مثال دا اوس پانه و چې ډوډۍ دغه مصالحې.
ښا، چیرته خرڅې کم ځای وړې؟
ولا کله بنای ته کله د مکریان سي توړو یا کتو ته اوسه دا بوله.
په دې شانو کې چټولای کنه پیپسی بوتل دی خو دل اوس پنه او وچه ډوډۍ په دوی کې هغه قیمته کم خرڅيږي؟
قیمته دا پیپسی مس
هغه ډیر سپک می کنه، دومره درانه نه.
او دا ډیر قیمت خرڅيږي.
ښا، تقریبا کیلو در نه اخلي؟ پڅو یې اخلي در نه؟
کیلو 500 روپے.
نو ته بڅومره ټولای دی ورځې؟
دورز یو بوجي ټولو میو من.
څومره مزل پسې کوي تر کومه ځای ځي؟
پسې سره شمالي ته یو ځای ته چاري عبدالخق.
پیاده ځي؟
او دی ویاله ګانه کې ګرځم.
نو پام کوي چې د غلاسونه دی خوګ نشي چې سره ځکه نن سبا خو ناروغي هم ډيري دي کنه.
او پام کوم ځان باندې،
ځان پاک سوتره ساتي. اوس هم پاک سوتره یې نام یې خدای.
ولا نور چې کله کبار تلای شو کالی کو نا غندو رازو.
ښه،
چې پاک واغوندې خرن کېږي.
ښه، او بیا چې کله یوسي بې پاک کالی اغوندې کور کې مو څوک دی د چا لپاره دومره کار کوي؟
ورونو نامه مشهرم، ټولو نامه مشهرم.
تنو په دومره واړه ځان ټول نه مشرې پلار مو څنګه دی هغه څه کار
پلار مې ولا کله مزدوري کوي کله نه کوي دا ټول ژمی په هغه ټیر کو اوس کار ټیر کو
ښه او تا سره خو دلته یو دوه نور ماشومان هم دي هغه څوک دي
دا مې خورګانې دي
ښه هغوی هم کومک در سره کوي کله خو خپل منځ کې جنگ نه سره کوئ
نه جنگ نه کوو زور ته څه ووایم زما په خوله کوي
نو ډېر زور خو نه راوړي ور باندې
نه
مکتب هم وایي که نه
مکتب خو وایم دغه مکتب کې یم عبدالهادي ورته وایي څه وایي څلورم صنف کې یم
څه وخت مکتب ته ځې
نن تللی نه وم والا چې رښتیا خبره
نو ولې نن لا
کار لرم هلته دیوال هم غورځېدلی دیوال هم جي کړي اوس لاغرم کوال پسې
مکتب مه پرېږده ښه چې دا اوس کبار ټولی یوه ورځ به ډېر لوی سړی شي چې مکتب وای ښه بس خوشحاله اوسئ خدای دې ښه ژوندلی
قدر من اوریدونکو د نن سهار دا خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده یو بل نیم